همکارانم. حالا برنامه های خبری رادیو آزادی آغاز می شود. نوری آس نوری بشنیم در یک ساعت دیگه چی ها دارن. خوش آمدید نوری سب.
بله نایمی صاحب، تاسو ستړی مشه کلم اوریدون کو د خبرونه تر نه وجود دوام کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. اشرف غنی دا خبره د نیپال په مرکز کټمندو کې د سارک د جنوبي آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې ده. خو له بلې خوا پر اشرف غنی انتقاد کېږي چې تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې نوې کابینه جوړه کړي. دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو لیو کارپو سره په مرکه کې څېړو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درته خپروو. خو لومړی حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د وسلوالو او حکومت سرچینو ویل چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې 15 مشکوک سخت دریزې ووژل. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. ولسمشر غنی د څرګندونې پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وروسته لدې وکړي چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اټکل وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه تیز شي. ولسمشر غنی وویل چې د ده په نظر د جنوبي آسیا هیوادونه باید له یو بل سره د جنګېدو پر ځای له بېوزلۍ، بېسوادۍ، ناروغیو، سوی تغذي او بېروزګارۍ سره مبارزه وکړي. ولسمشر غنی به نن د نیپال په کاتمندو کې د درېیمې ورځې لپاره د سارک یا جنوبي آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ګډون ولري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ د چهارشنبه په ورځ د پوهنې او د معلوماتو ټکنالوژۍ د وزیرانو له لورې د کابل په میخانیکي لیسه کې پرانیستل شوه. د پوهنې د وزیر فاروق وردک په وینا د پوهنې او مخابراتو وزارت دغه ګډه پروژه به هر کال 200 ښوونځیو ته غځیږي. د پوهنې وزارت وایي دغه پروژه په شپږو ښوونیزو مؤسسو لکه د کابل میخانیکي انسټیټیوټ، د ښوونکو د روزنې مسلکي انسټیټیوټ، د سید جمال الدین افغان د المعلمین ټکنالوژي معلوماتي انسټیټیوټ او د نابینایانو جمهوریت په مسلکي لیسو کې پلی شوې دي. سربیره پر دې د خوانیز مرکزونه لنوري فایبر شبکې سره وصل او وړیا انټرنیټي خدمتونه هم لري. د دې پروژې پر لومړۍ برخې 1.3 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو د پراختیا صندوق یا ټي ډي اف له لورې ورکړل شوې دي. د سوداګرۍ نړیواله اداره یا ډبلیو ټي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونو ته د غړیتوب د ورکولو په باب په خبرو بوخته ده. دا خبره د سوداګرۍ د نړیواله ادارې عمومي رئیس روبرتو ازیفی دوکړه. حاضر دمه د نړۍ یو څلور شپېته هیوادونه د سوداګرۍ په نړیواله اداره کې غړیتوب لري. د ښاغلي ازیفی دو په وینا له قزاقستان سره خبرو پرمختګ کړی او ژر به نهایي شي. د سوداګرۍ د نړیواله ادارې عمومي رئیس ویل چې له افغانستان سره به په ورپسې ګام کې موافقه وشي. د په وینا د مارچ په میاشت کې له افغانستان سره د موافقې پر مسودې سلا شوې ده، خو وروستۍ موافقه د کابل له لورې مناسب ځواب ته منتظره ده. د افغانستان او متحده عربي امارات ټیمونه اتلوالۍ ته د تیاری په لړ کې سبا په دوبۍ کې څلور ورځنۍ مسابقې پیلوي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د راتلونکي کال د فبروري او میاشت په میاشتو کې په نیوزیلند او استرالیا کې کیږي. دا به د متحده عربي امارات لپاره دوهم ځل وي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي، خو د افغانستان لپاره به لومړی ځل وي چې په یو ورځنیو یا 500 ورځې نړیوال اتلوالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان او متحده عربي امارات مسابقې په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوال شورا د اکاډمۍ په دان کې کیږي چې خاوره د استرالیا له لویدیز او کوینزلند څخه راوړل شوې ده. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د وسلوالو او حکومت سرچینو ویل چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې 15 مشکوک سخت دریزې ووژل. وسلوالو طالبانو ویل چې بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پر یو کور برید وکړ چې 15 تنه یې ووژل. د دوی په وینا وژل شوي کسان پاکستانی طالبان دي. د ایران د بشری حقوقو پیژندل شوی مدافع وکیل ناستین ستودا وایي کلک اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. ستودا یوه میاشت پخوا وروسته له دې چې په تهران کې د ایران د مدافع وکیلانو د ټولنې مخته اعتصاب پیل کړ، د ټولنې وویل د چارواکو د فشار له کبله یې دا د دریو کلونو لپاره د مدافع وکیل په توګه له کاره منع کړې ده. ستودا پرون ازادۍ راډیو ته وویل که زما سزا لغوه نه شي د درې کلن بندیز تر پایه به اعتراض ته دوام ورکړم. ستودا چې د ایران د ملي امنیت پر خلاف د اقدام او د چارواکو پر ضد د تبلیغاتو د کولو په شمول د تورونو له امله په شپږ کاله حبس محکوم شوې وه، تیر کال د بند نیمایي مودې له تیرولو وروسته خوشه شوه. د امریکا پوځ وایي چې د روان نومبر له څلېرویشتمې را په دې خوا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد ولس هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ پرون وویل په دغو حملو کې لس د سوریې د کوباني سرحدي خارګي ته نږدې شوي چې د کورد جنګیالي د دفاع لپاره د اسلامي دولت له سخت دریځو سره جنګیږي. د امریکا مرکزي قمانداني همداراز وایي د حملې څلور سیمې او د اسلامي دولت د جګړه مارو شپږ مورچلونه یې له منځه وړي دي. امریکایي جنګي الوتکو د عراق کرکوک ته نږدې، د سنجر په شمال، د بیجي په لویدیځ او د انبار ولایت د رمادي په شمال لویدیځ کې هم یو شمېر هدفونه ویشتي دي. د اوکراین نوی انتخاب شوی پارلمان به نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو او د صدر اعظم ارسنیات نیوک په مشرۍ د لویدیځ پلوه ګوندونو اتحاد د اکتوبر په شپږویشتمه انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ګټلی دی. پروشینکو د دې لپاره له وخته مخکې دغه انتخابات ترسره کړل چې له قدرته د ماسکو پلوي پخواني ولسمشر ویکتوریا نوکویز تر لرې کېدو اته میاشتې وروسته اوکراین یوې نوې لارې ته برابر کړی. لویدیز پلو پنځو ګوندونو چې د څلور سوه یوویشت کسیز پارلمان دوه سوه اته اتیا څوکۍ لري د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو موافقه کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکا فیچوس وایي د اوکراین د شخړې د حل کیلي په ماسکو کې ده. د پرون ازادۍ راډیو ته وویل موږ له یوه بهرني یرغل سره مخامخ یو ځکه چې موږ پوهیږو چې له بهره اوکراین ته پوځیان راکټونه او ټانکونه روان دي او دا ملاتړ په دولتي سطحه کیږي. د همداراز وویل هغه وایي موږ باید د اوکراین سیاسي، اقتصادي او زما په باور پوځي ملاتړ وکړو. په تېره بیا د دې لپاره چې دا هیواد له بهرني یرغل سره مخامخ دی. اوکراین د سږ کال د اپریل له میاشتې راهیسې له روسیا پلو بلتون غوښتونکو سره په جنګ دی. اوکراین او لویدیز په روسیې تور پورې کوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو مشره والری آمس خپله دنده پرېږدي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرته له دې چې د هغې د کار د خوشې کېدو مشخص علت بیان کړي دغه اعلان وکړ. شپېته کلنې آمس له 2010 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالۍ او د بشري فعالیتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو د تنظیم د چارو د مشري په توګه دنده ترسره کړې او هغو خلکو ته یې چې طبیعي پیښو او کړکېچونو ځپلي د مرستو رسولو د هڅو مشتی کړه ده. نوموړي خپل کارکوونکو ته په یوه سار خلاصې لیکې ویلي چې د دې اوسنۍ دنده له چلنجونو، غوښتنو ډکه او یوه ارزښتناکه دنده وه چې هېڅکله یې نه وه ترسره کړې. او وروستی خبر دا چې د بلغاریا پولیسو یو مذهبي مشر او د هغه شپږ پلویان د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ تورن کړي دي. څارنوالانو ویل چې د مسلمانانو ملا امام احمد موسی پنځه سړي او یوه میرمن د ډیموکراتیک ایډیالوژۍ پر ضد د تبلیغ او د جګړې د لمسون په ګډون پر ځینو مواردو رسمن تورن کړی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه کې به غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د افغانستان بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې په دې هیواد کې بیا د ګاونډیانو په تیره بیا د هند او پاکستان د نیابتي جګړې خبره توده شوې ده.
پاکستان لخوانه په افغانستان کې د خپلو البته منفي ګټو د ساتلو لپاره مختلف بهانې په مختلفو فورمونو او په مختلفو سطحو مطرح کیږي.
ولې د افغانستان ملي یووالي د حکومت مشران تر اوسه نه دي توانېدلي چې کابینه جوړه کړي؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره غږیږو. افغانانو ته په بهرنیو هیوادونو په تېره بیا خلیج کې د کارموندنې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو خبره کوي، خو آیا تر اوسه کوم افغان کارګر دې هیوادونو ته لیږل شوی؟
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده، اما تلاش هایی که چند سال پیش روان داشت اما ادامه داره.
پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمنی مئی کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. ولسمشر غني دا څرګندونې پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وروسته له دې وکړه چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف اټکل وکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه انتیزه شي. مخکې له دې چې د اشرف غني د دغو څرګندونو جزئیات در واورو، له کتمندو د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د ولسمشر غني د نننیو بوختیاو او دغه راز د سارک د غونډې له حاله مو خبروي.
نن ولسمشر اشرف غنی او د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز ولسمشران او صدر اعظم د نیپال له کتمندو ښار نه د دولخیل په نوم یو بل ښار دی هغه ته سفر کوي. هلته دوی یو غیر رسمي غونډه لري. په دې غونډه کې په دې بحث کې دي چې څنګه د سارک غړي هیوادونه وکولی شي هغه موافقه لاسلیک کړي چې هغه د جنوبي اسیا هیوادونه د سرکونو له لارې سره وصلوي، د ریل پټلۍ له لارې سره وصلوي او د غرض برېښنا له لارې سره وصلوي. ویل کېږي چې د دغو پروژو په وړاندې پاکستان او هند چې د جنوبي اسیا نسبتا اقتصادي هیوادونه دي، دوی د دې پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او د سارک غړي هیوادونه هڅه کوي چې هند او پاکستان راضي کړي تر څو دغه پروژو په موافقو باندې لاسلیک وکړي. دغه پروژې د ساک د نورو غونډو په څنډه کې هم یادې شوي، خو تر اوسه هم د سارک غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې دغه موافقه لاسلیک کړي. له دې وروسته بیا ولسمشر بېرته نورو مشرانو کتمندو ته راځي او د کتمندو په وخت ماخوستن مهال ولسمشر اشرف غني خپل سفر پای ته رسوي او د شپې لخوا بېرته افغانستان ته سفر کوي.
د نیپال پلازمېنې کټمندو د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې د سارک د جنوبي اسیا د همکاري او د سازمان د غونډې او د غرض په دې غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غني د نننیو بوختیاو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، افغان ولسمشر اشرف غني وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. هغه پرون د جنوبي اسیا د همکاري سازمان په غونډه کې سارک هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکاري او پراختیا د امنیت لپاره انګټور وو بلل په ورته وخت کې. غني وویل پاکستان سره د افغانستان د اړیکو یو مخ کېدو ته کلونه وخت پکار دی، خو په پاکستان کې د نن یو شمیر پوځي په خواني چارواکي وایي چې چیرته په افغانستان کې د هند نفوذ مخه ونیول شي نو له کابل سره به د اسلام آباد ستونزه هم هواره شي. تفصیل د احمد شبر پر ورکړي.
ولسمشر اشرف غنی د نیپال په مرکز کټمنډو کې له افغان خبريالانو سره په یو ناسته کې وویل افغانستان به هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې نیابتي جګړه پیل کړي. دا هغه خبره ده چې تېر اونۍ د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف فرانس پریس اژانس ته وکړه. د وویل چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هند پراخ نفوس د پاکستان لپاره خطرناک دی، نو پکار ده چې په افغانستان کې د نوي ډیګري او اسلام آباد ترمنځ نیابتي جګړې ته لار هواره نشي. پرویز مشرف تور پوری کوي چې هند په افغانستان کې بیلتون غشتون کې بلوچستان روزي او بیا بلوچستان ته استوي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیتي چارو پخوانی مسول متقاعد جنرال محمود شاه ازادي راډیو ته وویل که چیرته نوې ډیلې په افغانستان کې د خپل اغیز د ادامې تګلارې بدل نه کړي نو اسلام آباد به مجبور شي چې د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
د دې پر صرف دا دی چې هندستان دې دا ستار نه شروع کوي او هغه شروع کوي نو خو بالکل بیا دا ځختاري چې پاکستان به هم خپل کوم پالیسۍ دا یې باندې بسوش کوي او دا هغه شال زم چې دې دې چې زیات ضروري ده چې د افغانستان حکومت چې کوم وعده کړی دا یا کوي موږ خپل خوره بسته خلاف نه استعمالو او په افغانستان کې غیر ملکي فوجونه هم چې د امریکا او فوجونه باید پکې وي نو هغې له هم په کار دي چې هغې دې سیمه نظر وساتي.
بل لور ته د سیاسي چارو افغان چیرونکی مجید قرار وای چې د پاکستان حکومت او پوځي چارواکي په افغانستان کې د هند مداخله لتوره د وی بهاني په پلمه کار اخلي.
پاکستان د خپل مداخلو لپاره مختلف دلایل استعمالوي، په مختلفو مثلا د مدني ټولنې په کچه باندې دی وي مذهبي ګوندونه حالت لري د دین شعار مطرح کوي او د دوی متقاعد جنرالان وخت نا وخت د امریکای د حضور خبره په افغانستان کې دغه دلیل نیسي او د حکومت رسمي د هندستان خبره کوي. نو
پاکستان لخوان په افغانستان کې د خپلو البته منفي ګټو د ساتلو لپاره مختلف بهانې په مختلفو فورمونو په مختلفو سطحو مطرح کیږي چې حتی په هغه بهانو کې هم یو نوع یو خیلواله موجود نه ده، یعنی ټول بهانې هم یو بل ته ورته نه دي.
د نیپال په مرکز کټمنډو کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د مشرانو په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل چې د افغانستان او پاکستان راتلونکو اړیکو ته نه ډېره هیله شته چې ډېر به ښه سي او نه هم ورته نا امید یو. د افغان ولسمشر په باور د دې روابطو ښه کېدو ته په لومړي ګام کې 15 کاله پکار دي څو ورغول شي او بیا 10 کاله نور پکار دي چې دا اړیکې ټینګ شي. اشرف غنی زیاته کړه چې کابل به اسلام آباد ته دا څرګند کړي چې د پاکستان ګټې د افغانستان په ثبات کې دي او که چیرته د منځنۍ آسیا د هیوادو ګاز او برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته تیر شي ګټه به یې د سیمې ټولو هیوادو ته ورسی شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. لندن به د راتلونکي دسمبر میاشتې په 4مه د افغانستان په اړه د نړیوال مهم کنفرانس کوربه وي. د دې کنفرانس د جوړېدو په درشل کې په کابل کې برېټانیا سفیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د لندن تر کنفرانس پورې نوې کابینه جوړه کړي، ځکه چې دغه کنفرانس مهم دی او نوې دې کنفرانس ته باید د افغانستان حکومت له کابینې د کابینې له جوړېدو سره ولاړ شي. دغه راز له بلې خوا په افغانستان ولسي جرګې هم د نوې حکومت د کابینې د نه جوړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دوه میاشتې تیرې شوې دي خو د افغانستان ملي یووالي د حکومت مشران نه دي توانېدلي چې نوې کابینه جوړه کړي. دا چې علت څه دی چې ولې کابینه دومره وځنډېدله، دا موضوع به د افغانستان د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره وڅېړو. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، د لندن کنفرانس را روان دی او دا ویل کیږي چې ډیر مهم کنفرانس دی د افغانستان د انتخاباتي شخړو وروسته او د نوي حکومت د جوړېدو او د غرض له نړیوال ټولنې سره په تیرې بیا امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو د لاسلیک کېدو سره نړیوال ټولنې بیرته افغانستان ته رامخه کړې ده. آیا دغه د حکومت د لخوا د اوبخې د ملي یووالي د حکومت مشران ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې کابینه جوړه کړي او دغه کنفرانس ته له یو لاسته راوړنې سره لاړ شي؟ علت څه دی؟
علت یې اصلا بنسټ نه ځینې ستونزې منځته راغلي او هغه دا دی چې داسې یو تګلاره تپلسله د افغانستان په خلکو چې په پایله کې اوس دوه دولت په یو دولت کې منځته راځي او دا خورا یو ناوړه کار دی او دا په آینده کې موږ ته ډېرې ستونزې حل کوي. داسې به فکر وکړو چې دوی دغه حکومت جوړ کړه او په ګډه یې جوړ کړه، په آینده کې اجراءات او اقدامات او د دغه حکومت ساتل، د دغه افرادو ساتل، چارې به ځان ته ساتي او ځان ته به اتفاق کوي، د موږ په دغه جنګي حالت کې ډېر نامناسبه کار وو او دا کار وسو. مګر اوس به هغه د پایلې زغمو. لامل په دې کې دی چې دغه تګلاره چې په اول کې هغه اوکړلیک توافقنامه چې امضا سوله په دې کې اساسي قانون سره تضاد مسائل مطرح سول چې تر اوسه پورې هغه پکې نغښتي دي. هغه مسائل دي چې اوس
رنجبر صاحب، د کابینې د جوړېدو په اړه په لومړي سر کې اشرف غنی او دغه راز عبدالله ویلي وو چې دوی نوې کابینه د ولتیاو پر اساس باندې ټاکي او دغو ټاکنو ته دوی وخت اړتیا لري چې سم کسان وګماري، خو د ورځو په تېرېدو سره داسې بدبیني زیاتېږي چې ممکن نور عوامل وي، ځکه که دوی غوښتلی چې څوک ټاکلی وای نو کېدای شو چې څو وزیران مخکې ګمارلی وای یا مخکې ټاکلی وای. څه فکر کوئ چې آیا دوی په دې کې پاتې راغلل چې نوې کابینه جوړه کړي؟
نو پاتې راغلل د دې لپاره پاتې راغلل چې دوی تر اوسه پورې هغه تفسیر دی او کړلیک باندې هوکړې ته نه دي رسېدلي. هغه کوم شی چې دوی امضا کوي په هغه باندې دوی یو توافق د نظر د دوی په تفسیر کې نه لري، او هغه دا دی چې دغه دولت به څنګه په خپل منځ کې دوی تقسیموي. منظور دی دغه ادارې دي، دولت دي، دغه درې ګونې قواوې دي، او دا ډېر خطرناک کار دی. او دوی په دغه تفسیر کې بند پاتې دي چې دغه اقتصادي سکتور، امنیتي سکتور له یوې خوا ویل کېږي چې باید په دې کې نیمایي برخه د اجرائیه رئیسي او په نورو موضوع هغه کې ادارو کې باید دي ولسمشر لاس بری، او هغه باید اوسی کولی چې اختیارات ولري. او بله خوا وایي چې د عادي کارمند نه نیولې تر رئیس جمهور پورې ټولې ادارې باید نیمې شي، چې هغه ولسوالان دي او قمندانان دي، ولسوالۍ دي، حتی د عادي مامورین دي، معینان دي، سفیران دي، دا باید ټول د دولت نیم شي او نیمه برخه اجرائیه رئیس ته ورکړل شي او نیمه برخه جمهور رئیس ته.
رنجبر صاحب، که چیرې دغه ستونزې په دغه حد کې وي په نړیوال ډګر کې د افغانستان د حیثیت او اعتبار لپاره، چې اوس لندن د افغانستان لپاره د مرستندوی نړیوال کنفرانس کوربه دی، څه فکر کوي چې آیا دا به که چیرې دوی په خالي لاس باندې خپل اشرف غني او عبدالله عبدالله د کنفرانس ته ورځي، دا به څومره ناوړه اغیزې ولري؟
اغیزې خو ناوړې لري، همدا اوس هم ناوړې اغیزې زموږ په امنیتي حالاتو باندې پراخې اغیزې کړي دي، زموږ په اقتصادي وضع باندې ډېر بدې اغیزې کړي دي. په مجموع کې هغه چورو چپاول چې د کرزي صاحب په حکومت کې وو اوس لس چنده ډېر شوی دی. دغه ادارې چې موقتې دي فیزانونه مړوي او خلک ډېر په عذاب دي. دغه ټول تاثیرات او اغیزې زموږ د آینده لپاره دغه ستونزې چې موږ درلودلې هغه ستونزې نور هم ډېروي. او له بلې خوا که موږ داسې فکر وکړو چې باید حتما یو ګذشت وشي، د چا لخوا باید ګذشت وشي؟ د دې لپاره چې کوم وخت چې قانون ورکېږي او قانون پښو لاندې کېږي، هغه وخت کې بیا هغه ستونزې حلول ډېر مشکل کار کېږي. اوس هم دغه توافقنامې کې هغه لومړنی بند دا دی چې دواړه خواوې به په خپل کړنو کې او آینده اجراات کې د اساسي قانون نه پیروي کوي، له هیڅ حاله د دل چوکاټه نه وځي. په داسې حال کې چې دغه خپله دغه ناندرې د اساسي قانون سره تضاد لري، دې لپاره چې په اساسي قانون کې واکونه هم د ولسمشر او هم د ده د خپل دا واکونه په رکی څرګند دي. او کوم ځای چې اجرائیه رئیس ته باید او موقعي ورکړ شي او هغه باید شریک شي په حکومت کې، دا ډېر یو ښه کار دی. مګر هغه باید په داسې یو شکل شریک شي چې دغه حداقل د رئیس جمهور هغه واکونه باید په اساسي قانون کې دي، هغه باید وساتل شي. تر یو حده
رانی بس تاسو امیدوار یاست چې په دغه یو اونۍ کې به نوې کابینه جوړ شي که بشپړ نوې حداقل څو وزیران وټاکل شي؟
امیدوار یم، ټول امیدوار دي چې څو وزیران وټاکل شي. مګر دا هغه پرابلم هغه ستونزې چې دي هغه پیس ډول نه حلوي، او حتی که موږ ټوله کابینه هم جوړه کړو هغه ستونزې به نور هم په آینده کې ډېرې شي، او ډېر د افغانستان خلک پرې ډېر لویو پرابلمونو او معضلاتو سره مواجه په آینده کې.
بلې کبیر رانیبر، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رانیبر، چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د نوې کابینې د زنډ د عواملو او دغه راز دا چې د دغه کابینې زنډ به د افغانستان پر کورنیو او نړیوالو په نړیوال ډګر کې پر دې هیواد څومره اغیز وکړي، په دې اړه نظر سره شریکه او ازادي راډیو اوري. هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې مو په 1290 منځنیو څپو او لویو ښارونو کې مو د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
اوس ازادی رادیو آوری. افغانان ته په بهرنیو هیوادونو په تیره بیا خلیج کې د کارموندنې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو خبره کوي، خو آیا تر اوسه کوم افغان کارګر د هیواد ته لیږل شوی دی؟ د افغانستان د کارګرانو سراسري اتحادیې مشر وایي چې یو کارګر هم تر اوسه نه دی استول شوی، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د خلیج له ځینو هیوادونو سره مخکې تفاهم نامې لاسلیک شوې وي او له سعودي عربستان سره به هم ډېر ژر لاسلیک شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې لوی ستونزې اوښتې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت سعودي عربستان ته د زرګونو افغان کارګرو د لیږلو خبره کوي. د دې وزارت ویان علي افتخاري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې د هیواد کارګر په قانوني توګه د خلیج هیوادونو ته ولیږي. د وویل له قطر سره په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک شوی او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې دغه هیواد ته له اړتیا سره سم یو شمېر افغان کارګر ولیږل شي. د ښاغلي افتخاري په خبره افغان حکومت هڅې تیزې کړې چې له سعودي عربستان سره هم ورته تفاهم وشي او زرګونه افغان کارګر ورولېږل شي.
ما قبل دنبال فرصت ها بودیم و با سایر کشورهای عربی از جمله عربستان هم صحبت شده که دیسا
موږ له پخوا راهیسې دې موقع ته هڅې کولې چې د خلیج له ټولو هیوادونو او په تیره بیا له سعودي عربستان سره د افغان کارګرو د کار تفاهمنامې ولرو. سعودي عربستان ته د جمهور رئیس غنی په سفر کې په دې موضوع خبرې سوې دي او د هغې هیواد چارواکو هم منلې دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د خلیج په هیوادونو کې شاوخوا 400,000 افغان کارګر په کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویاند وویل سعودي عربستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د تګ په نتیجه کې دا پریکړه هم وشوه چې وروسته له دې به افغان کارګرو ته افغاني پاسپورټونه ورکول کېږي چې د ویشلو لړۍ روانه ده. کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې افغانستان اوسمهال کار ته آماده شاوخوا 9,000,000 خلک لري چې ډېر کم یې په کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرې مودې راهیسې موجوده ده. د دې ټولنې مسؤلان وایي له ډېرو ژمنو سره سره حکومت په څه باندې 14 کلونو کې ونه توانېد چې دغه ستونزه کمه کړي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې سعودي عربستان ته د افغان کارګرو د لیږلو هڅه وستایله، خو په عملي کېدو یې تاکید وکړ.
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده، امو تلاش هایی که چند سال پیش دوام داشت امو ادامه داره.
تر اوسه هیچ کارگر نده لگل سوی ده هچ لبخواره هیچ روانی دی. پو افغانستان که پو میلیونونه کارگر است چه قوات پرت لگت زهی کیگی. موک تاکید کهو چه ده خلیج له هیوادونو سره داسې تفاهم نامی وسی چه ده کاغذ پر مخ پاتې نسی او عملی سی.
خلق وای په هیواد کې د کار د نشټوالي ستونزه مخ په زیاتېدو ده او که تدابیر ورته ونه نیول شي ناوړه پایلې به ولري. کارپوهان وای په مخدره موادو د ځوانانو د روغدېدو، غلاګانو، جنایتونو، بهرنیو هیوادونو ته د قچاقي تګ هسي او داسې نور غیر قانوني کارونه هغه څه دي چې د بیکارۍ لامل رامنځته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اسمت الله له ارغنده ولسوالۍ څخه لیکي چې اشرف غنی باید ټوله کابینه د لیاقت په اساس وټاکي او د امنیت راوستل ډیر مهم دی. رحیم الله راهل له کونړ په خپل اس ام اس کې لیکي چې افغان حکومت کابینه ونه لري، د لندن له کانفرانس به ګټه وانخلي. فضل الرحمن زړه سوان بیا له هلمند لیکي د نیپال سرمشریزه به د افغانستان په ګټه وي خو چې ژمنې عملي شي. تغراز قاری محمد مدنی له نورستان لیکي کابینه باید ژر اعلان شي او د هغو زورواکو مخنیوی وشي دی وشي چې په وروستیو حملو کې لاس لري. له هلمند رحیم الله مقدس په اس ام اس کې لیکي له ولسمشر نه غوښتنه کوي چې کابینه ژر اعلان کړي چې د فاسدو کسانو له منګولو وژغورل شو. ازادي راډیو اوري تاسو هم کولای شئ چې د افغان بی سیم د مخابراتي شرکت لاري د 1903 شميري په ذریعه خپل پیغامونه راوستوي او موږ هم هروم رو په پروګرامونو کې در تخبرو دي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 2 ساعته اوریدل شي، د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې. د خبرونه دوهمنه مایت نږدې شوی او وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او جون په شیبو کې. خود غراز پاسمه جنرال موضوعات کې بواوري چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر وای شو خوش پکسه و ترکان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنگيږي. خغه د غراز ویل چې په دې جګړو کې تر اوسه پورې شو خوا سل ترکان وژل شوی دی. خو مخکله دي چې د او د غرازونیزو پروګرامونو توار ورسیږي، په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې کېدونکې دي. حمید هارون عثمان ته یو ځل بیا وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د سوداګرۍ نړیواله اداره یا ډبلیو ټی او د افغانستان په ګډون لسو هیوادونو ته د غړیتوب د ورکولو په باب په خبرو بوخته ده. د افغانستان او متحده عربی اماراتو ټیمونه تلوالوی ته د تیاری پلاټ کې سبا په دوبی کې څلور دی ورځنۍ مسابقې پیلوي. په پاکستان کې د وسلوالو او حکومت سرچینو ویل چې د امریکایي وی بي پلوټ الوتکه د چهارشنبه په ورځ د هیواد په شمال ویدیس کې 15 مشکوک سخت دریزی ووجل. د ایران د بشری حقوقو پیژندل شوی مدافع وکیل ناسرین ستودا وایي کلکه اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. د امریکا پوځوی چې دروان نومبر له 24 را په دې خوای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سغدریزو پر ضد ولس هوایی بریدونه کړی دي. د اوکراین نوې انتخاب شوی پارلمان به نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي. خو د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د شخړې د حل کیلي په ماسکاو کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر والری امس خپل دنده پرېږدي. او د بلغاریا پولیس یو مذهبي مشر او د اغش پک پلویان د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ تورن کړی دي.
که غواړئ د خبرونه په تفصیل سره ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ. د پکتیکا د یحیا خیلو د ورستۍ خونړۍ پیښې اکثره ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې دي. اکثره ټپیان هم ماشومان دي. د دغو ماشومانو حال مو اخیستی دی. خو مخکې تر دې به د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه واورئ چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره د ترکانو د جنگیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 600 ترکان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنگیږي. مولود چاوس اوغلو وویل چې تر اوسه په دې جګړو کې نږدې 100 ترکان وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اسلامي دولت له ډلې سره د ترکانو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره انقلي یو لړ هڅې هم پیل کړې دي. د یادونې وړ ده چې عراق او سوریه ته د اسلامي دولت له ډلې سره د یوځای کېدو لپاره ترکیه تر ټولو ترانزیتي مهمه لار ګڼل کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اسناد احمد شیبر وړاندې کوي.
اکثر هغه افراطیان چې غواړي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي د ترکیې له لارې تیرې شي. د لویدیځو هیوادو هغه غړي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شوي دي په خپلو انټرنیټي پیغامونو کې لیکلي دي چې د ترکیې له لارې سوریې ته رسیدلي دي. یو بریتانوي مېرمنه چې اوس د اسلامي دولت له ډلې سره په انټرنیټ کې لیکي چې د ترکیې له لارې سوریې ته تله، خو په ترکیه کې ونیول شوه. بیا د دې وکیل چې د اسلامي دولت له ډلې سره یې اړیکې وو له دې سره مرسته وکړه او خوشي یې کړه. د نن اسلام په نوم روسي انټرنیټ پاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا لیکي چې ترکیه غواړي چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت د ډلې نظریه د تل لپاره له منځه یوسي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی غواړي چې لویدیځ او عربانو ته دا څرګند کړي چې د اسلامي دولت ډله له اسلام سره هیڅ راز ارتباط نه لري او اسلام باید له تروریزم سره یو رنګ ونه ګڼل شي. د سوریې په رقه ښار کې په روسیو کې یو شمېر ازریانو او ترکانو یو ویډیو خپره کړه او په هغه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو لګیدلې تورونه رد کړل. دا ابو یوسف ترکی په نوم یو ترکی هم په سوریه کې ورته خبرې کړې دي. د جبهه النصر غړی دی چې القاعده سره نږدې اړیکې لري. د اسلامي دولت په ډله کې د سلګونو ترکانو د موجودیت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر خبري وروسته له هغه خبرې شوې چې تېر اونۍ د ترکیې عدلي وزیر وویل چې د اسلامي دولت 14 غړي په ترکیه کې بندیان دي، خو عدلي وزیر په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې دا کسان څوک دي او د کوم هیواد دي.
د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه مو واورېدل چې وایي شاوخوا 600 ترکان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په پلوي جنګیږي. د پکتیکا د یاخیلو د وروستۍ خونړۍ پیښې ټپیان چې ډېری ماشومان دي تر اوسه هم په روغتونونو کې دي. پکتیکا چې یو بېوزلې ولایت دی، د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا په برخه کې هم ډېرې ستونزې لري او یو زیات شمېر دغه انتحاري حملې ټپیان یو زیات شمېر ټپیان هم کابل مرکز د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې روغتون کې شاوخوا 10 کوچنیان تر درملنې لاندې دي چې وضعیت یې په ښه کېدو دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران هم دې روغتون ته ورغلی و.
د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو سیمې وروستۍ انتحاري حملې نه یوازې ځوانان بلکې کوچني ماشومان چې د خوښې وړ ټیم اتلولۍ ته یې په بې صبرۍ د والیبال په لوبغالي کې انتظار باسو او د هڅونې لپاره یې ورته چکې وهلې قرباني کړل. په دې حمله کې د ځینو ځوانانو او ماشومانو واواوې او اوازونه د تل لپاره غلي شول او ځینې نور بیا ژور ټپیان شول چې ښایي بیا د ژوند ډېرو خوږو ته له ډاره نږدې نشي. د دې لپاره چې د پکتیکا د ټپیانو د حالت پوښتنه وشي، زه او زما همکاره د چهارشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون ته ولاړو چې تر ډېره مو د ټپیانو په بسترونو ماشومان پیدا کړل. دا ماشومان اوس څنګه دي تاسې هم له حاله خبرو. امین چې په پښو او ګېډې زخم لري،
د چا لوبه دی خوښوله دی چې کوم ټیم یو ګټې دی ته خوشحاله دی؟
هغه دا موږ کلیو ټیم پاتې ول، نور یې ټول بل کړی وو. هغه بل خطا دی بل کنجي ولا تکتور ورځ خېلو ټیم پاتې.
امین ته مې د خدای پامنې پر مهال وویل، امین جانه انشاءالله روغېږې، بیا به کلي ته ولاړ شې او لوبې به وکړې. خو امین راته وویل په همدغه روغتون کې بل اتاق ته ولاړو او د نور الحق په نوم د بل ماشوم سره مخ شو. نور الحق په حساب شمیرلې یوه یوه خبره کوله، ویل یې د لوبو په ارمان و. له کلونو وروسته دا شان یوه سیالي جوړه شوې وه او ده هم پلار مجبور کړ چې لیدو ته یې ورولي. نور الحق 8 کاله عمر لري، له جسمه ډنګر دی او وایي د 14 په ورځې آخري ازموینه ورکړه چې که کامیاب و دریم ټولګي ته بزي. د ده حوصله لوړه ښکاري، وایي که کامیاب شوم پلار مې راته ویلي چې ښه کالي او سایکل درته اخلم. د نور الحق تره د دې خبرې په اورېدو بې اختیاره وژړل. لږ شېبه وروسته یې ګوښه کړو او راته وویل د نور الحق پلار په دې چاودنه کې وژل شوی، خدای لا نه دی خبر. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې دا انتحاري حمله چې د نور الحق په شان ډېر نور ماشومان یتیمان، د امین په شان یې ډېر نور ټپیان او ګڼې میندې او پلرونه یې د خپلو زامنو د ویر په ټغر کېنول، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ هغه مهال وشوه چې په سلګونو خلک د والیبال سیالۍ لیدو ته راټول شوي وو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1289 او په لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورئ. د دېونه په خبرونه کې د خلکو د ازادۍ او لادي بشري حق څخه د قانوني ملاتړ په حق له خبرې کوو. په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال ښاغلی خالد ایثار را سره ملمه دی. ایثار صاحب خبرونه ته راغلی.
السلام علیکم سیم صاحب.
په پایل کې راته وایي چې د ازادۍ حق څه ډول بشري حق دی؟
بله ازادي عبارت دی له هغه حق نه چې یو فرد وکولی سي خپل فطري او خدادادي استعدادونه په کار واچوي مشروع پدې چې نور ته یعنی د نور حقونو ته زیان ونه رسوي. نو په دې تعریف کې دوه مهم ټکي شتون لري چې یو ټکی دا دی چې ازادي سبب کیږي چې یو فرد یو شهروند یو تابه خپل استعدادونه په کار واچوي او د هغه د شخصیت د ودې سبب وګرځي او وکول سي یو عزتمند او شرافتمند ژوند ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې ازادي یو مطلق حق نه دی، یعنی ازادي قید منی او باید محدود وي او محدودیت باید د قانون په اساس تعین سي او ټاکل سي او خودسرانه نه باید. او ازادي په دوه معنی استعمالي، یو د ازادي سلبي معنی ده، یعنی په دې معنی چې یو خند یو معنی شتون لري، په دې معنی چې هغه فرد او هغه شخص آزاد دی، دا سلبي معنی ده. او ایجابي معنی د ازادي ده چې یو فرد وکول سي هغه عمل چې غواړي ترسره ورسوي او د قانون او د شریعت په چوکاټ کې.
په یو ټولنه کې خلک په کومو برخو کې ازادي لرلی شي؟
بله، په درې برخو کې یو طبقه او فرد کولی سي چې خپل ازادي پلي کړي او خپل ازادي استفاده وکړي. یو خصوصي ازادي ده، یعنی یو فرد یو شخص کولی سي چې خپل خصوصي ژوند کې د خپل ازادي نه برخمن شي، لکه د ملکیت ازادي ده، د کورنۍ اړیکې ازادي چې یو فرد کولی سي د دې حق نه استفاده وکړي. یو بل ساحه عمومي ازادي ده، یعنی په دې معنی چې افراد او اتپا وکول سي چې بلا کوم تبعیض او تپیر نه په ټولنه کې خپل ازادګان څخه استفاده وکړي، لکه د تشکل ازادي ده، د بیان ازادي او د داسې نور ازادګان په عمومي ساحه کې مطرح کیږي. بل برخه سیاسي ازادګان دي، یعنی په دې معنی چې تابع کول سي چې په ځواکي ګډون او مشارکت وکړي، لکه د رای ورکول حق، د انتخابي دو حق او د مزاري حق او د سینور حقونه په سیاسي دګر کې مطرح کیږي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس ایوالاندا وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
په باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لرو بیکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا خبرونه دوام ته خراغلی. څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د ازادۍ حق تطبیق شي، یعنی خلق د دغه حق نه استفاده وکړي شي؟
بله، دا ډېر مهم سوال ده. دوه کار باید په دې ساحه کې وسی. اول، د دولت عملی التزام ده، یعنی دولت باید عملا دغه ازادۍ ته درناوی وکړي او تطبیق کړي. نو په دې برخه کې مهم ټکی دا دی چې اول باید ازادۍ د حقوقي نظام په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، چې لانی کومره د افغانستان اساسي قانون دغه حق ته ډیر درناوی کړي او دغه حق تضمین کړي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د خلکو باور ازادي ته ډیر مهم مسله ده. یعنی سوال بدای چې آیا ازادي حق یو د کلتوري او فرهنګي ارزښت په توګه د خلکو ترمنځ منل شوی او کنه؟ که خلک ازادي ته باور لري، نو دا ډیر مهم ټکی دی چې کولی سو ازادي په ټولنه کې تطبیق کړو او چې په دې ساحه کې د معارف او عالی تحصیلات کیفیت، یعنی د با کیفیت او زده کړو نظام په دې ساحه کې ډیر مهم دی او کولی سي ازادي ته یو فرهنګي بڼه ورکړي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادۍ له حق څخه ملاتړ شوی دی او په رسمیت پیژندل شوی دی. که مشخصا راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د ازادۍ حق په باب څه راغلي دي؟
بله، د افغانستان د اساسی قانون د سلیروشتمه ماده پر اساس ازادي د انسان طبيعي حق دی. التویلی چی دا حق، یعنی ازادي حق د نورو له ازادي او له عامه مسالو پرته چې د قانون لاله تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت د تیری خوندې دي. دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دي. نو د دې ماده پر اساس ازادي د انسان طبيعي حق دی او دولت مکلف دي چې دا حق په ټولنه کې تضمین کړي او په عملی بڼه باید د دې حق را ملاتړ وکړي او د دې حق درناوي وکړي. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون وهم ماده داس سرات لري دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین المللي معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان هغه سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه رعایت کوي نو کوي افغانستان د ملل متحد منشور منلی او خپل منشور یو د بشري حقوقو نړیوال سند چې په هغه کې ازادي حق تضمین دي د مدني او سیاسي نړیوال میثاق چې افغانستان ورسره تړاو لري دا هم یو حقوقي سند دی چې ازادي په هغه کې تضمین دي
ډیره زیاته مننه کوم خغلی سر چې بل مومن الله خبرونه تر غلی کور مودان
استاسو نه مننه
درنه اوردونکو را تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل تر بل خبرونه مو الله ماشي
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ دوانو او تاکونو کومی چانگی باید واخلو. ده خبروانی لملای مطلب مو پام دیاره دی. بیا با واورو چه محمد فهیم خان لطایرونو چرنگ چوکی او میزونو جوله بی. ده مطالب بازه اومان او وگم رشیدی در تولان دیکنو.
قدرمنو اوریدونکو د تاکونو بوټو او میوه‌دار ونو څنګه پرې کول د باغدارانو ترمنځ په خونه رواج دی او اکثر باغداران یا خپل او یا نور تجربه لرونکي کسان را بولی څنګه پرې قطه کوي حال دا چې دا چار علمی او مسلکی پوغ وړي د کرهنې وزارت غړی خواجه محمد اسحاق صدیقی وایي د شخصبوري په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه مشهوره ده
د خبري پاکل د مون خلکو پنس کې یو فولکلوریک او میانه قصه ده تاسو دا چوي په خو زمونو کې به یو بچا و دغه څنګه دغه مزکو څنګه یو غریب باغبان و دغه باخه حاصلات درلوده د دې پاچا خواهش او خاص دا و چې د دې غریب باغوان مزکی او یا باغ واخلي په باغوان هیڅ کله حاضر نه و چې خپل باغ د بچا باندې خرڅ کړي نو بچا دې فکر شو چې د غریب باغوان مزکی او باغونه پران کړي سو دا یو شپه و ما نیمه شپه کې سو خري یو مرکب دی باغ ته خوش کړی دی اخری ټول د باغ ونی ټول شاخه او اصول ټول شری لمز وړي خو شاید دی فکر شو چې اوس به دی قریب باغوان قصبه ختمه شکل د کال نوې شو او د فاصل وخت ورسید نو پادشاه ګوري چې د باغوان مزکی او باغ پروسه کار نم دی خاص حاصلات نیولې شاید دی حق په حیران پته شو دی درې زنه ول کیږي چې په خو زمونه ردی خو د شاخه خبري اندیشه او یا فکر دی زایره پیدا شوی د حکومت
دولا زیزی ده زراعتی تحقیقاتو ده انستیتوت غړی دی. نوموړی براتو ووایي چې شخصبوري څه ګټي لري.
ډېرې فائدې لري شاخبوري، خو یو فائده ادا ده چې ډېر ښه شکل ورکوي، ښه ډول ورکوي ونې ته. بل فائده ادا ده چې د لمر وړانګې ښې دننه د ونې ته ورځي او هغه ونه ترېنه مستفید کېږي او میوه د مونږ ښه رنګ اخلي. او بله فائده ادا ده چې توازن د میوې او د ونې تر منځه مساویانه مخکې ځي، دا یې بله ګټه ده. او بل دا چې با کیفیته میوه مونږ ته راکوي. که مونږ شاخبوري ونه کړو ډېره بې کیفیته میوه وبوی ونه په مرز باندې ملاوسی، نو کومګه وغوړو شاخبوري او خاصه حدمنه ونه ولرو او خامیوه بازار ته ارزکو، نو خو به دای شاخبوري وکړو.
د خغلی عزیزی په وینا معمولا دوه وخت شخصبوري کیږي،
یو ډول شاخبوري ده چې په منی کې اجرا کېږي، او بل ډول شاخبوري ده چې سرلی کې هغه شاخبوري کوو. هغه د مینې شاخبوري چې ده هغه په هغه سغزړو میوو کې کوو، چې هغه هغه میوې دي مونږ بادام دي، شفتالو دي، آلو دي، زردالو دي، او هغه نرمزړي میوې چې په پسرلی کې مونږ شاخبوري کوو، هغه مڼه ده، ناک ده، بیهای ده، دغه شاخبوري په پسرلی کې کوو. دا شاخبوري کولای سي د مونږ د حقین په دمنی شاخبوري سي د دو حاصلات ټول سي پس له درې هفتو چې رفع حاصل کړي خپل میوجات دوی کولای سي شاخبوري ته شروع کړي. او مخکې له دې چې اوري ها اوسي او واوري ووريږي، دوی باید له شاخبوري نه خلاص سي.
د شاخبوري وخت کې کومې څنګه باید غوسي شي؟ یو ځل بیا ښاغلی عزیزي،
په شاخبوري کې حوال باید هغه شاخونه لمنځه یوړل سي یا قطع سي چې هغه مریضي، یعنی مریضي شاخونه یي. دویم قدم کې هغه شاخونه چې وچ دي، یعنی وچی سوي دي، هغه شاخونه هم باید لمنځه یوړل سي. او بل هغه شاخونه باید لمنځه یوړل سي چې سوري کې یو په بل باندې، یعنی هغه لمر څنګه نه پرېږدي چې هغه ته پیولګي، یعنی سوري کې یو غو شاخو باندې هغه شاخونه چې مزاحمت کوي هغه باید لری شي. او بل هغه شاخونه چې توازن دی ونی برهم خوړلې، یعنی یو طرفه، یعنی څلور طرفه دی ونی وکتل شي او شاخونه قطع شي.
د زینتي بوټو څنګه باید کله غوڅی کړو؟
د زینتی بوټو او د ګلانو لپاره موږ کولای شو چې هر وخت شاخبوري وکړو. او د مرسلو ګلانو لپاره معمولا په پسرلی کې شاخبوري کیږي، مخکې له دې نه چې په نومو راسي هغه باید شاخبوري وکړو. او د گرین وال ورته وایي، هغه د شین دیوال څه ده، هغه موږ کولای شو چې هر وخت کال کې او کور کې زینتی بوټي ولرو، موږ کولای شو چې هر وخت هغه ته شکل ورکړو، هغه ورکړو. ضرور نه ده چې په پسرلی کې اوسي یا په منی کې اوسي، هر وخت کولای شو موږ هغه شاخبوري کړو.
سردار محمد خان د کرهن وزارت د زراعتی تحقیقات و د انسیتوت غړی وایي، تاک او څو نورې میوه‌داري ونې باید په منی کې غوڅی نشي.
دا یوازې په تاک کې نه ده، په مڼو کې هم ده، په بیو کې هم ده، په ناکو کې هم ده. دا څلور نباته موږ نشو کولای چې شاخبوري یې کړو. کیدای شي چې هوا ګرمه راشي، دا وده کوي، او په عین زمان کې به افراس یا یخنی د یوې خونه راځي، دا د منځه وړي. شاخبوري په تاکونو کې عموما موږ ډېره زیاته باید وکړو، په خاطر د دې چې په هرې میوې کې چې یو کلنه شاخچه پاتې کېږي هغه موږ ته ښه حاصل ورکوي نسبت د دې چې د دوه کلنې یا درې کلنې شاخچې. اما متاسفانه موږ بزګران په دې توسه پوهېدلي نه دي، په تاک کې چې هغه ښه قوي شاخچه ده هغه پرېږدي، اما هغه شاخچه چې د حاصل ده هغه مکمله د منځه.
د سردار محمد خان په وینا په تاکونو کې شاخچبوري فرق لري، او باغوانان دې موضوع ته باید پام وکړي.
مختلف شکل لري، ځکه په دانادارو انګورو کې د شپږو نه تر اتو پورې یا تر لسو پورې موږ کوای شو. اکثرا خلک دا فکر کوي چې تاکونه عموما په دوه پونګو یا درې پونګو کې قطع کېږي، دا غلطه خبره ده. په خاطر د دې چې دا بیدانه انګور دی، موږ کشمشي یا د شندلخاني انګور چې دي، دا په مخکینۍ قسمت کې خپل اصل تولیدوي. او په دې اخله موږ هر کال خپله بزګرانو ته خپل معلوماتونه ورکوو.
قدرمن اوریدونکو، د څنګه د غوڅولو په اړه مو معلومات واوریدل. راځي اوس واورو چې محمد فهیم خان له ټایرونو څه ډول چوکۍ او میزونه جوړوي.
د کابل په مرادخانی سیمه کې د دیرش شاوخوا دکانداران د موټرو له زړو ټایرونو ځینې وسایل جوړوي. د سیمې د سپینګیرو په حواله پخوا د دې کار کسبګر ډیر وو، خو اوس کم شوي. امام الدین قاسمی وای په خو به مو ټوپی بوټونه او چپلې هم جوړولې، خو اوس نوی شایان د ماشینونو په ذریعه جوړو.
تاش جوړ میکنیم، ډوله رابری جوړ میکنیم،
اوس تشټونه رابری، ډوله د موټر ګټکي، رابری سټکان، د فریم ګټکي او داسې نور شایان جوړو. په خو بدلته چپلې جوړې دي، بوټونه به جوړې دي، دا د خاورې ځولې به وي، رابری رشمې به وي، هغه شایان اوس کم دي. تاسو وینئ دا ګټکي چې زه جوړوم دا تر اصلي و خې دي، دا د پخو موادو دي، نوې چې دي هغه ریخ دي، دومره ډیر مقاومت نه لري. دا ګټ کې زه د خرادي په ماشين جوړوم، مقاومت یې ځکه ډیر دی چې د پخو موادو دي. دا یو څټک لا 200 تر 1200 افغانۍ پورې خرڅوم. ګټ کې د فریم او تخت ل 150 تر 200 افغانۍ پورې قیمت لري. اوس د قانونا کم سوي دي. په خو په هم دي مراد خانه کې تر 200 ډیر دکانونه وو اوس ټول ډیر دکانونه کیږي په خیرخانه او د ښار په غربي سیمه کې او څو تنه هم دا کاروبار کوي
محمد فهیم زلمه کوي دی د لټایډونو می زو څوکي جوړ کړی دی و به ورچی څنګه دې موضوع ته پام شو او څوکي د ټایر لکومو برخو جوړ کړه
اینجا فقط امی تایرای تاری است.
دلتا دا تاری تایرونه دی. چوکه تاری تایرونه جوڑیگی. ما پینزه کلام مخی او چوکه جوڑ اکده اول چوکه و نو تجربه می نوه. بده کاری دا بیا می بلا جوڑ اکده. ام داسی ورو رو می تجربه که ولی خیشوی اول می بی تاکیه چوکه جوڑ اکده بیا می تاکیه داری هم جوڑ اکده. تیر کال می میزونه هم جوڑ کرل. چوکه د ټایرونو له داخلي حلقې جوړیږي یو چوکه له شپږو حلقو جوړیږي چې تکیه ورکوي نو بیا اوه حلقې غواړي میز هم له شپږو حلقو جوړیږي چوکه د وړو ټایرونو له حلقو او میزونه له غټو ټایرونو جوړوم مستعمل ټایرونه دی یو په 15 یا 600 افغانۍ اخلم تاری ټایرونه دی میخ هم پکې وحل کیږي اول حلقې سره میخوم بیا د ټوپ ربړونو پیچم یو رنگ هم پرې تپم ډېر ښه ښکاري لا یو ټایر د خاورو یو ځولې او 15 متره د څاره سره جوړیږي په یو ټایر کې 400 افغانۍ ګټم
ښاغلی فهیم به د خپلو څوکیو او ځینو نورو وسایلو نرخ هم راته ووایي
ریسپان از متر 10 پاس خاکش است دانی 7.5 سم
برابری راسته متر پاتا افغانه د خاورو زولې په 3.5 سم دوه ډوله ډولچی لرو چې یو ډول په اتیا او بل ډول په 100 افغانه ده رابری تشتونه دی غټي په 3.5 سم او واړی 1.5 سم افغانه د گاډې ربړ دی چې د دواړو ټایرونو یې 1.2 سم افغانه کیږي چوکې چې تکې لري 3.5 سم افغانه او واړی 1.5 سم او میز په 15 سم افغانه خرڅوم په نیم سات کې یو چوکې جوړوم
قدر منو اوریدونکو خبرونه هم دومره وا کوم رادیو تلیکون راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لا 7 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزات وسی
سفر باندې روان شو زوت غړ په غړ په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام ارمان ویز یو آسے ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و ز Lambeth